شوی وظیفه شوی دی غلا شوکی دا چی دیر زیاد شوی دی بکی زکه خلق مجبور دی سو بکی باز طول دا غا یو کار روزگار شده هم دا غا یو غلا رو ورده پات دا باز چانا چو خار که موبایلون پتایی چو گاسی دوکانون موبانی ورزی یو چکی بل چکی
دا خلق که افغانستان که حکم شوی دی سادی حالت خراب دی خلق و روزگار رو نشتا خلق و سخنه که دیر تغییرات بغلی دی افتانه مداده چی خلق دا کار برابر شی کار زمینه برابر شی خلق و اقتصادی وضعیت
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 1:30 په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2020 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشریزه د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یوه هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې خوندې د اوکراین مشران څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشران هم څنډې ته پاتې شوي دي او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریځ کمزوری شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزوري کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا غونډه د روسانو لپاره یوه کوچنۍ بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین دا خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2020 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسېدلي دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ ته هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسېږي او که ښه وي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسېږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خپره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړې او رښتونې هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړاو.
د 2021 کال د اګست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازینۍ لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت و هم پرې کړل شوي. ډیری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2023 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام به افغان سندرغاړي او په ټوله کې افغان موسیقي نوره هم اغېزمنه کړي. یو شمېر افغان سندرغاړي هم وایي دې محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتېږي، دوی تهدیدېږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو زه دې اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دوی سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګډو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسېدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوم او اتم سنف کې وو. ما به د تیزه په پنځم داس نه مخکې خلاص کړم، د به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. ما ژوند او د تقدیر لوبه برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبا بل ورځ د امتحان ورکه او زه ما غسناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي ته تلتلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هیله درلودل. اوس هغه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري. نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یې منو ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډېره سخته خفه کیږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسیدلی وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2020 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالۍ کې خو یوازې هغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې ساحې دي چې هلته یوازې یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکي د چي د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او پهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامعه کې واځي د خزی زیګون واځي د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سې نور مشکلات دي چې وخزی نشي کولای د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کې د بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحه ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ تاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چیرته د یوې سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نری وکړي. کدا چیرته داسې یو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو ښځه جلدی ډاکټر وکړي که نر جلدی ډاکټر وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وایي خزی دی په کور کې نه خزی بیا د په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غا کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي لاره نرس لاره خزینه کوي لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغان شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسانی ډیر بنایي ته کم دي. که او د بدرانه ډاکټرانی ستا منګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطن په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
او ولسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي د موږ خوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره یو غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طب هغه کوو تدال کوو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یوازې نه ستونزې مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش په لوران را کړی که چیرې دې مال روان ته زده کو تر وحجه باندې نو شاید دا شای ما مجبور کړي زوول بل فاته ځان وباسه.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورکړل نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې کې لچې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ تاثیر ازو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب زموږ ستاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ تاسو بحث کوو زموږ ستاسو درس په د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډوله و تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم چې دا دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مالک اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي یعنی فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سړي چې په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ول خپل خواړه خپله چمتو کوي او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي یعنی د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان لپاره خپل آماده کولی شي او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي ورپسې دا زو موږ وایو د زیي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیي ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیری پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یوې اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانه لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو، میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنی دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنی خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري. چې پارنشیما چې موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلی و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویوي و په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ول د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویا موجود لري چې دی چې کم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رنا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنی غشا، دننی غشا، ستروما، تایلیکویدونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنی غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنی غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننی غشا ده. او همدارنګه سینس چوما برخه که د کلوروپلاست د ننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه دی ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویدونه چې دی داخلي بسته ډول جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنگلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاست، کروموپلاست پر ځای سوي دي. او دا چې دی د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله تر سره کوي. او ګرانات چې دی هغه د تایلاکویدونو مثال کوم اضافي دغه دی اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي. او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي. او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي د کلوروفیل له امله پاڼو ته چورکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمې ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شي دی، موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپله د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته. او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکې مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي. یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت داسې چې کوي ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چې کله راورسېدل نوري انرژي په چې باندې واوښتله په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسې او د یاد مو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړئ. او دریمه اخرنی پښتنه د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع خلاص د دولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شي او څه ډول رامنځته کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاذ درس چې دی هغه د اووه ویشتمې صفې څخه تر دېرشمې صفې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمۍ چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل، دې ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکي بې نظمۍ ویل کېږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ون محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کېږي. عموما میوټیشن چې دی خپله په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اې یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډوله دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. او پاتې د نیمي چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدلی شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالي ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالي لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي په بشپړ له منځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالي لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلوي ګانو کې دوی یو د بل سره څه کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اې چې د ډي ان اے اساسات اضافه یا کمش دی چې د ټولو جین ترتیب چې کوي ورته خرابوي، ګډوډوي.
ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چکی اغیزمن نه کړي، او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي، او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغیو لکه د سیستیک فایبروسز یا سیکل سیل انیمیا لامل کېدلی شي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي، چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پېښې چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي، چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځ تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان اې یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودي همدارنګه د ودي ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي پکښې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یا نیو ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي، چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یوه برخه دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې کې شوي تکرار شوي، چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې، چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي، چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یوه برخه چې کیږي په شکل کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سر چپه کیږي، خپل ځان چې کیږي مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې رامنځته کیږي، چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اې د برخې اوشتل یا سر چپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنتریک انورژن دی او بلې پراسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزی برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پراسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزی برخه مثال نه شامل وي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېز نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اې یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چې کیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کیږي تبادله کیږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکښې کې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي چې دغه شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. پرپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی، دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې اني پلویډ دی او بل یې پولی پلویډ دی. اني پلویډ چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځې یا دوه ان مثبت ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي، یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د دغه د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی چې په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او د چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان ورځې، څلور ان ورځې، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استاسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلو ته سټ دی چې کیږي ور داخلیږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان ورځې. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش څو چند درجه، چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلوئید دی او ټیټراپلوئید دی. ټرایپلوئید چې دی هغه درې بشپړ سټونه، او ټیټراپلوئید چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې کې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شتځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پولی پلویډي او جی دغه د انپلویډي ورو څه رازوم را تاسو لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بې نظمۍ د پاره هیتروزایګوس دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډیسک په بڼه ده، کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموالی څخه مخامخ کیږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د وینې کموالی نشي پکښې ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډیره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري.
دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده میوټیشن تعریف کړي او ووایاس چې په څو ډول دی. دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړي. آخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.